سلامونا ستړي مشي د شپې نه بجی دی تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو پیران کې مشت افغان کډوالو د بشري حقوقو فعالانو لیاتیواده د کډوالو د جبري ستولو د مخنیوي په هدف یو کمپاین پیل کړی دی د برېښنې لاسلیکونو راټولولو په دې کمپاین کې د ایران له ولسمشره وغوښتل شوی چې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي ایران په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده چې ویل کېږي په نورمال ډول په ورځني ډول له دې هیواد څخه تر 300 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راشړل کېږي بل پلو د ایران د بشري حقونو سازمان وایي چې د دوه افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه اته بندیان د ایران د کرج په خرزل حصار زندان کې دم شوی په نروی کې د راتګ غیر دولتي سازمان پرون په راپور کې ویلي دغه کسان تیر چهارشنبه د محاربي او امدي قتلونو په تور اعدام شوی دی د ایران د بشري حقوقو سازمان په دې رسته و کې ازادي راډیو ته ویلي د روان میلادي کال په نهه میاشت کې لږ تر لږه 3 افغانان په ایران کې دم شوی چې دا د تیرو څو کلونو پرتله څو برابره زیاتوالی ښیي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د ښوونکو نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو ښوونکو قدردانی کړې چې په افغانستان کې د افغان نجونو او هلکانو هڅونې پرمختګ ته له ستونزو سره سره دوام ورکوي دغه سفارت نن د اکتوبر د 5 د ښوونکو نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلي د الهام بښونکې ده چې پرګنې ټول افغانانو ته د تعلیم د لاسرسي غوښتونکي دي او غواړي د بې شمېره افغان ځوانانو لار روښانه وي په نړۍ کې دا ورځ داسې مهال لمانځل کېږي چې طالبانو له هم په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د نجونو پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي د خیبر پختونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې له افراطي وسلوالو سره په وسلوالو شخړو کې د یو لوړ رتبه افسر په ګډون شپږ پاکستاني سرتیري وژل شوی د پاکستان پوځ نن شنبه په اعلامیه کې دا خبره کړې ده د پوځ د اعلامیې له مخې ډګرمن محمد علي شوکت چې له افراطي وسلوالو سره په جګړه کې د پوځیانو مشري کوله تیر شپه د شمالي وزیرستان په سپینوام سیمه کې له 15 نور سرتیر سره وژل شوی د پاکستان پوځ وایي په جګړه کې شپږ افراطي وسلوال هم وژل شوی او تر پیښې وروسته هلته د پلټنې عملیات هم پیل شوي که څه هم د پوست په اعلامیه کې د ژوب له سرتیرو په اړه څه نه دي ویل شوي خو د شمالي وزیرستان انتظامي او استخباراتي سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې د دې پیښې په دې پیښه کې 24 سرتیري ټپیان شوي هم دي او د چین د بهرنیو چارو وزارت نن سه شنبه ویلي چې له لبنان څخه څه باندې 200 چینایي وګړي په خوندیتوب ایستل شوي دغه وزارت په دې باب د روټرز خبري اژانس د پوښتنې په ځواب کې په بیان کې ویلي دغه خلک چې په دوو ډلو کې ایستل شوي پکې درې د هانګ کانګ اوسیدونکي او یو د تایوان هیواد شامل دی د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي په لبنان کې د چین سفارت ثابت پاتې دی او له چینایي وګړو سره په امنیتي تدابیرو کې مرستې ته دوام ورکوي د اقدام رسل هغه کېږي چې د سشنبه د ایران له خوا پر اسرائیلو د توغندیو لبرید او په لبنان کې د اسرائیلو حمله وروسته په منځني ختیځ کې شخړې زیات شوې دي تیر چهارشنبه هم د چین رسمي خبري ژانس سنهوا راپور ورکړی و چې د حکومت له خوا له 200 څخه ډېر چینایي اتباع په خوندي ډول له لبنان څخه ایستل شوې دي بل خوا د تایوان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اټکل کېږي په لبنان کې د تایوان درې وګړي بیرته دغه ټاپو ته ستانه شي او دوه نورې د کورنیو د لایلو له امله په لبنان کې پاتې کېدل غوره کړي دي خبرونه مو اوریدل لوړان در سره د مطلب اوریدل شي ګوندی ایران ته ورزو حالته د افغان کډوالو ستونزې در سره شریکو دا چې په دې هیواد کې افغان کډوال څه ستونزې لري وروسته به سره په تفصیل واوري نن د اکتوبر 5 د ښوونکي نړیوال ورځ وه خو په افغانستان کې ښوونکي څه غواړي وړاندې درته جزئیات وایو روسیه ویلي بریکس غونډې ته په خپل سر طالبان نه شي وربللی طالبانو وړاندې په دې ناسته کې د ګډون غوښتنه کړې وه خو دا چې طالبان به پکې ګډون وکړي او که نه وروستۍ درته په راپور کې وایو له دې سره جوخت په کابل کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې د ژمي په رارسېدو سره د لرګیو بیې لوړې شوې
ولا سکال لرګي خو ډېر جگ دی خلک ژوبل دي ژمی را روان ده سکال ډېر سخت ژمی ده هیڅ کاروبار نشته
نور مطالبه هم شته ملتیا هم غواړم
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو زه فريده سيال د اوقاف په کار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. په ایران کې میشتو افغان کډوالو د بشري حقونو فعالانو لیاتې واده د کډوالو د جبري ایستلو د مخنیوي په هدف یو کمپاین پیل کړی. دا برېښنایي لاسلیکونه راټولولو په دې کمپاین کې د ایران له ولسمشر غوښتل شوی چې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. په ایران کې میشت افغان کډوالو د بشري حقونو فعالان وایي نړیواله ټولنه باید هم په دې برخه کې جدي اقدام وکړي، که نه نو د دوی په خبره یو بشري ناورین به رامنځته شي. تفصیل سنا کاکر نورو.
نه با آنکه بارها خواستار از این شدین ما که نشست داشته باشیم با دولت جمهوری اسلامی ایران، اما متاسفانه رد شده.
لیرانا د افغان کډوالو د اجباري استلو د مخنیوي په هدف ته پیل شوی آنلاین کمپاین یو غړی او په یاد هیواد کې میشته د بشري حقونو فعاله حلیمه پژواک وه. نوموړي وایي د لاسلیکونو راټولولو په دې کمپاین کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان غوښتل شوی چې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د هغو کسانو ایستل دي ودروي چې د تعقیب او ځورونې له ګواښ سره مخ دي.
یک تعداد از هموطنان ما که اینجا حضور داشتن، نظامیان، فعالین حقوق،
زمونږ یو شمیر وطنوال چې دلته اوسیږي، پوځیانو، د بشري حقونو فعالانو او خبریالانو دا کمپاین پیل کړ چې هغه کس چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی، په ځانګړي توګه پوځیان، خبریالان او د بشري حقونو فعالانو سره دې مراعت وشي او داسې یو قانون او پالیسي دې جوړ شي چې دوی اقامت ترلاسه کړي.
قانون و پالیسي حداقل تعیین بشه تا اینا بتونن مو اقامت به دست بیارن.
پیران کې میشت بشری حقوقو یو شمیر فعالان او افغان کډوال ویلیات هیواد د دوی د ایستلو د مخنیوي په موخه باید نړیواله ټولنه هم جدي اقدام وکړي، کنه نو د دوی په خبره یو بشری ناورین به رامنځته شي. یو له دوی څخه حکیمې مهدوي چې د ښځو د حقوقو فعال هم د ازادي راډیو ته وویل:
ما با هزاران مشکل پسفنجه نرمی کنیم نبودیم.
موک دلتا ده امکانات و جای درس او تحصیل نشتون لگرن استونز سرمخ کریو. خو که لده زیاد دیپورت همسو حالتا با زانی و مالی امنیت نلرو. حالتا نه کارستا و نه امنیت.
کاری هست و نه امنیتی تضمین هست.
پیران کې او بل افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي او په تېر جمهوري نظام کې پوځي و ازادي راډیو ته وویل:
اگر حمایت نشود از طرف جامعه جهانی یا سازمان ما،
که در نړیوال ټولنې او د کډوالو سازمان لخوا ملاتړ ونی شي، زما په شان هغه کسان چې ایران کې کډوال دي کوي سل شي زما لپاره به ښه نه وي. که طالبان مې هلته وپیژني، ما به ونیسي او شکنجه به مې کړي.
همقطرانو مرا شناسایی کنن و گرفتن و شکنجه کردن.
د یادونه ده چې مخکې تر دې په ایران کې افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو د بد چلند مخنیوي په هدف هم ورته آنلاین کمپاینونه ترسره شوي وه. د ایران د اصفهان د پولیسو عمومي رئیس د طالبان هم ایراني رسنیو ته ویلي وه چې له دغه ولایت څخه په متوسط ډول د ورځې 300 افغان کډوال ایستل کېږي، چې د کمپاین کوونکو په خبره پکې پخواني پوځیان هم وي او دغه کسان وایي چې افغانستان کې به یې ژوند له خطر سره مخ شي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د وږي اسمبلۍ پر 26مه ویلي وه دغه وته ورغلی د خبره غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. د یادونه ده چې د 2021 کال د اګست له 15مې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې جمهوري نظام ډېر شمېر کارکوونکي، خبریالان، د مدني ټولنې فعالان او عام افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونو ته کډوال شول، چې اوس په دې هیوادونو کې د جبري ایستلو په ګډون له بېلابېلو نورو ستونزو سره هم مخ دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. روسیا وایي بریکس غونډې ته چې لږ وخت ورته پاتې دی، نشي کولای په یو اړخیز ډول د خپلو شریکانو له رضایت پرته نورو هیوادونو ته بلنه ورکړي. افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دې غونډې ته د بلنې په اړه د موافقې د میکانیزم له مخې پریکړه کیږي. تفصیل فیروزی عزیزی نهرو.
روسیا وایي بریکس غونډې ته د طالبانو د حکومت بلنه یوازې دوی پورې نه، بلکې د دې سازمان ټولو غړو پورې اړه لري. د روسیې ټاس خبري اژانس پرون جمعه په خپل راپور کې ویلي افغانستان لپاره د دغه هیواد د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو د مشورتي فورم له غونډې وروسته خبریالانو ته ویلي بریکس غونډې ته د بلنې په اړه د موافقې د میکانیزم له مخې پریکړه کیږي او دا په دې پورې اړه لري چې د بریکس نور غړي په دې اړه څه ډول غبرګون ښيي. نوموړي زیاته کړې دې غونډې ته چې لږ وخت ورته پاتې دی. روسیا نسی کولای په یو اړخیز ډول د خپلو شریکانو له رضایت پرته نورو هیوادونو ته بلنه ورکړي. ټاکل شوی ده د اقتصادي سازمان دوه ورځنۍ سرمشري د اکتوبر له 22 تر 24 د روسیې په کازان کې جوړه سي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د 13 سپتمبر میاشتې په 24 ویلي و چې دوی د بریکس سازمان غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزه راکړه ورکړه لري، نو په دې غونډه کې د ګډون غوښتونکي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین او روسیې په ګډون د بریکس له بنسټ ایښودونکو هیوادونو سره ښې اړیکې لري. د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رشتیا د افغانستان روان اقتصادي وضعیت او ستونزو ته په کتو بریکس تړون سره یو ځای کېدل د دغه هیواد په ګټه بولي.
خو دغه سه غونډې چې جوړیږي او په افغانستان پکله خبرې کیږي، دا افغانستان لپاره ډېر به ګټه وکړي او افغانستان کولی شي چې خپل ګاونډي او د سیمو هیوادو سره خپل تعاملات نور هم زیاته کړي، تر څو د اقتصادي مشکلاتو په بخش کم ځینې ستونزې او مشکلات پکې حل شي.
د نړیوالو چارو په انتظار خدم هم ورته نظر لري.
دغه سه یو نړیوال فورم هغه پر دنیا باندې تاثیرات خورولی شي، د افغانستان شمولیت باندې کې یا په رسمي ډول باندې یا په غیر رسمي ډول باندې چې وځ بحث پر لړ شي، دا د افغانستان د ملت لپاره ډیر زیات مهم دی. په بریک کې د افغانستان د حکومت په هر شکل باندې وي، د هغوی اشتراک په دغه سغونډو کې، د هغوی غړیتوب په دغه سغونډو کې یا په دغه فورمونو کې ډیر زیات سیاسي اقتصادي نظامي تاثیرات درلودلی شي.
بریک سازمان په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چین لومړني غړي وو. دغه سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو جوړ دی، د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریک څخه په بریکس بدل سو، خو ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د منی په پیلېدو سره د کابل خارزنی اوسیدونکي د لرګیو د بیو له لوړوالي شکایت کوي او وایي چې د اخیستو توان نه لري. دوی وایي د تیر کال ژمی هم چندان ښه نه و او سږ کال هم د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د ژمی لپاره لازم تدابیر ونیسي. تفصیل حدیث برده از نورو.
آزاده چې په تیر جمهوری نظام کې په کاپیسا ولایت کې خون کې واله څو کالو راهیسې له خپلې کورنۍ سره د کابل ښار په ویڅنډه کې په ناوړه اقتصادي حالت کې ژوند کوي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تیر کال یې سخت ژمی تیر کړ، ځکه چې د لرګیو د اخیستلو توان نه درلود.
کریکته وایم تیر کال ژمی ما یو منځ کار اخیستل، د بوجۍ د اخیستلو توان مې نه درلود. یو من مې اخیستل چې کله به هغه خلاص شول بیا به مې همداسې یو من نور اخیستل او له کاغذونو سره به مې تازه کول. د لرګیو د اخیستلو توان نه لرم چې په چرې کې ترې استفاده وکړم.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د یو خروار لرګیو بیا له 8 تر 9000 افغانیو پورې وه، خو سږ کال د کابل ښار د ځینو اوسیدونکو په خبره د څېړې لرګیو یو خروار تر 14000 افغانیو پورې خرڅېږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مصور وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او په داسې حال کې چې د کور ورځني لګښتونه نشي پوره کولی اندېښنه لري چې د لرګیو لوړو بیو ته په کتو به راروان ژمی څنګه تیروي. په کابل ښار کې د لرګیو یو پلورونکی هم چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي تاییدوي چې د لرګیو بیې سږ کال وړې شوې دي.
والا سکال لرګي خو ډېر جګ دی، خلک ژوبل دي، ژمی را روان ده، سکال ډېر سخت ژمی ده، هیڅ کاروبار نشته، نو بالکل حالات خراب دي.
ازادي راډیو د خلکو اندېښنې او شکایتونه د طالبانو حکومت د کابل ښار له ښاروالۍ سره شریک کړي، خو د ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي وویل چې دوی د لرګیو د بیو د کنټرول مسولیت نه لري. خو په کابل ښار کې د لرګیو د خرڅلاو ټولنې مشر امیر محمد کابلی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یې څو ځله د طالبانو د حکومت له اړوند ادارو سره ستونزه شریکه کړې خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. خغلی کابلی د لرګیو د بیو د لوړوالي په اړه وایي دا چې د لغمان، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار لارې د طالبانو د حکومت له لوري د لرګیو د انتقال پر مخ تړل شوي، نو ځکه کابل ښار ته د لرګیو په لیږد کې کموالی راغلی او بیې لوړې شوې دي.
تیر کال په همدې شپو او ورځو کې د یو خروار لرګیو بیه له 8 تر 9000 افغانیو پورې وه، خو سخت کال د 1500 څخه تر 14000 افغانیو پورې لوړه شوې ده. څو ځله مو په دې اړه د سوداګرۍ او کرنې وزارت ته وړاندیزونه وکړل چې باید په دې برخه کې له خلکو سره مرستې وشي، خو تر اوسه یې زموږ د وړاندیزونو ځواب نه دی راکړی.
د کابل خار وسیدون کې په داسې حال کې د سون لرګیو د بیو لوړوالي شکایت کوي چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې وروسته بیوزلی او بیکاری زیاته شوې او خلک نشي کولای چې لازم خوراکي توکي او د ژمي لپاره لرګي واخلي.
د اکتوبر په 15مه د لکنو په سرحدي سیمه کې د قومي مخورو او دیني عالمانو په هڅو د دوو کورنیو ترمنځ 14 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. ورځو تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
دا د خوست په لرې پرته سرحدي سیمه لکڼو کې د دو دښمنو کورنیو ترمنځ د سولې لپاره د قومي مخورو جرګه ده چې د مشرانو په ټینګار او هڅو ښکېل لوري پکې جوړې ته تیار شول. یاد 14 کلنه دښمني د ظاهر شاه او نورګل د کورنیو ترمنځ وه چې یو کس پکې وژل شوی و. د دښمنۍ ښکېلو لورو په دې روغه جوړه خوښي څرګنده کړه او دښمني یې د کور او کلي پرېښودل، بلې سیمې ته کډه کېدل او د همسایتوب او بل ته د محتاجۍ ژوند پیلېدل وښودل. د لکڼو د زاکوخیرو د رحیم کلي اوسیدونکي ظاهر شاه د اکتوبر په 15مه مشال راډیو ته وویل:
بدی ډیر بد شی ده، موږ 12 کاله د دې ځاینه په بل پردي وطن کې تیر کړل. سخت مې ولیدل او مشکلات مې ولیدل. زه د ټولو ورونو نه او د ټولو خستوالو نه او د ټولو مسلمانانو نه دا خواهش لرم چې وروغه وکړي او جوړه وکړي، ورورولي وکړي او د دوستۍ په وټغر راټول شي. دا د خوانځي ده، یعنی زه نن داسې احساسوم چې په ټول عمر کې مو غم نه دلدل او درد نه دلدل، ډېر د خوشحالۍ نه نیمو په سترګو نه ویښ کړتي.
د یادې پخوانۍ دښمنۍ بل لوري چې یو کس یې پکې وژل شوی و، په استازیتوب یې نورګل وویل: هغه وخت او لګښتونه چې په دښمنیو ځای کېږي، ښه ده هر څوک یې د خپلو کورنیو د ماشومانو او ځوانانو په زده کړو ولګوي.
دا بدي چې دا ډېره بېبختي ده، په دا کې نستي کېدو، زړه بدګای کېده، هره متضی په دا کې کېده. باید سیک دې بدی سلامن ونه وایي، کوشش باید وکړي چې بدی ورکې شي. دغه مشرانو نه، دې عالمانو نه، دینا مک ډیر خوشحالی کسان پیږي چې مک ته مطلب کیسه وکړي، رضوی کړي، طریقار ته وخایله. باید کلم نه استفاده وکړي، نه د اتفاق نه کسان پیږي، په اتفاق وطن نه جوړیږي.
بلوري ته قومي مخاور وایي: کچیر د ټولنې مشران د دښمنیو د پای ته رسولو لپاره صادقانه هڅې کوي، د جرګو او مرکو په رڼا کې ډېرې ناممکنې ستونزې حلیدلی شي. یو تنځایي قومي مشر الحاج احمد شخان وویل:
نو په دې کې د قومي مشرانو، علما کرامو او واقعیان چې په دې کې ډېر رول په دی و چې د دې چې د کومه نوسته وشوه، پریکړه وشوه، دا د دې مشرانو د خدای برکات وو، بیا د دې اخلاص وو. نو موږ یې چې ارز کې کومي مشرانو اخلاص وو کې ډیر ناممکن جوړی وي چې هیڅ امکان نه وي. خلک ذهني صورت خو داسې چې دا امکان نه لري، خو کله چې غي کې د اخلاص وي، د دوستونو، د مشرانو هڅوي، ان شاء الله هغه بیا ټولې په دوستۍ بدلي.
یاد دی وی په تیر کې په ټولو پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول لوی پکتیا او خوست کې د ځمکو، دښتو، غرونو، سرځایونو او حتی عادي ټولنیزو مسایلو باندې د قومونو، خیلونو او کورنیو ترمنځ د دښمنیو د رامنځته کېدو پیښې ډېرې وي. که څه هم یو شمېر کورنیو ته ځینې پخوانۍ دښمنۍ له لسګونو کلونو ورپاتې دي، خو په ټوله کې په اوس وخت کې د دا ډول پیښو رامنځته کېدل کم شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر 15مه د ښوونکي نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان ښوونکي وایي دوی زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري او باید ستونزې هوارې شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
مشکلات دي چې زموږ ژوند د چیلنجونو د رکود سره مخامخ کړی دی. د معلم اقتصاد ته توجه شي، ماشونه لوړ شي.
د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی محمد شفیق شریف زی له 15 کلونو راهیسې د ښوونکي دنده ترسره کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې میاشتنۍ تنخوا د کورنۍ د لګښتونو لپاره بسنه نه کوي او یوه برخه یې ښوونځي ته د تګ لپاره د موټر په کرایه لګوي.
ماشونه کم دي د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي د قیمتونو لوړوالی دی برق بیل حساب کې او نور مصارفات لکه روغ رنځور پکې راځي دا ماش دې زمونږ فقط نیمایي نه زیات پکې راو په دې مصارفو د موټر لګي دا مشکلات دي چې د خون کې ژوند چیلنجونو سره مخامخ
نیلوفر بیا چې مخکې د کابل ښار په یو وړکتون کې خون کې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده وړي ازادي راډیو ته وویل زلمی زوی ناروغ دی او د درملنې لپاره یې پیسې نه لري
تیر کال د اسد په میاشت کې موږ کور ناستی سو نن سبا مې ورځ ډېره بده ده سی یو ناروغ زوی لرم چې شپاړس کلن دی او دوامدارې درملنې ته اړتیا لري د زوی درملنې لپاره پیسې نه لرم مخکې مې چې تنخواه وه دا وس مې درلود زه غواړم چې بیرته د کار اجازه راکړل سي چې د زوی درملنه او خپلې نورې ستونزې پرې هوارې کړم
له شپږم ټولګي پورته یو شمېر نجونې چې له زده کړو بې برخې شوي وایي چې د ښوونکي د ورځې نمانځل دوی لپاره ډېره ځانګړې ورځ وه خو د دوی په خبره په تېرو څو کلونو کې په افغانستان کې پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله دا زمینه ورته نه ده برابره شوې چې له خپلو ښوونکو د مننې په پار دا ورځ ولمانځي له دې ډلې زینت ازادي راډیو ته وویل
مخکې دی چې اسلامي امارت راشي د ښوونکي ورځ د زده کوونکو او ښوونکو لپاره ځانګړې او په زړه پورې ورځ وه زده کوونکو به ورته اونۍ مخکې تیاری نیوله خو اوس چې دا زمینه نه ده مساعده تېر یادونه مو ځوروي
خو سږ کال د طالبانو حکومت د ښوونکي د ورځې په لمانځلو هم بندیز لګولی دی په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي په لاسلیک دولتي او خصوصي ښوونځیو ته لیږل شوی او یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې د ښوونکي ورځ لمانځل پکې منع اعلان شوي دي او ویل شوي چې هغه ورځې چې په اسلام کې هیڅ اساس نه لري او د غیر مسلمانانو لخوا نومول شوي باید ونه لمانځل سي نن د اکتوبر 15 نیټه د ښوونکي له نړیوالې ورځې سره برابره ده په افغانستان کې دا ورځ له اوږدو کلونو راهیسې د جوزا په درېیمه نمانځل کېده خو د تېر جمهوري نظام پر وروستیو کې بیا د میزان 14 نیټې ته ولېږدول شوه دا چې سږ کال دا ورځ د جمعې ورځې او رخصتۍ له ورځې سره برابره وه افغان زده کوونکو غوښتل چې پنجشنبه ولمانځي خو کابل او ولایتونو کې یو شمېر زده کوونکو او ښوونکو پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې اجازه نه ده ورکړل شوې د زده کړو د برخې کارپوهان په ټولنه کې د ښوونکو رول خورا ارزښتناک بولي او ورنه په جدي ملاتړ ټینګار کوي د دوی له ډلې فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه په افغانستان کې د معلمینو حالت مخکې مخنه او وسم خنه دی معلمین ډېر اقتصادي مشکلات سره لاس په ګریوان دي د هغوی معاشات کم دي د هغوی ضرورت لپاره کفایت نه کوي لاره دا ده چې باید معلمینو ته پام وشي توجه وشي هم حکومت او هم ټولنه د معلمینو ته د ښه ژوند زمینې برابر کړي تر څو هغه وکولی شي په آرام فکر کار وکړي او تدریس وکړي او شاګردان وروزي
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په افغانستان کې د ښوونکو د ستونزو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت له ویاند منصور احمد حمزه سره خبرې وکړي خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې یادونې ده چې د اکتوبر 15 په 1994 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د نړۍ د ښوونکو د ستایلو ارزولو او لوړولو او د زده کړو او ښوونکو د مسایلو د څېړلو لو اړوند فرصتونو د رامنځته کولو په موخه د ښوونکي د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر بنګړي والی چې د سړکونو پر غاړې بنګړي خرڅوي ادا کوي چې د طالبانو ځواکونو یې کار له خنډو ځان سره مخ کړی دی تفصیل په دې راپور کې اورو
د کابل ښار د مریم لیسې بازار
دلته د واټونو په سر ګڼ پلورونکي بیلابیل توکي پلوري چې بنګلي والې هم پکې دي. خو ځینې دوی دا کوي د طالبانو ځواکونو یې د کار مخه نیسي او نه پرېږدي چې د نجونو مړوندونو ته بنګلي واچوي. افغان ګل چې له دریو لسیزو راهیسې په کابل کې بنګلي خرڅوي ازادي راډیو ته یې وویل.
لدیر سو کلنو راهیسی همدا کار کوم. دورز دری یا چلور سوا گتم. پخوا ما هم همدا کار کوو. اوز هم دی. مخکی هم چلور یا پینزه سوا کدل. کلا چی کار کوو طالبان رازی اوائی طول پری بنگری. طول اوامی خوچی بیر تلار سی بیای هوا رو.
جام میکنه منو که میره باستا سوار میکنه.
په جوزجان ولایت کې د نسیمې په نوم یوه بله بنګړي واله وایي چې له 2 کلونو راهیسې نجونو او ښځو ته بنګړي اچوي او له دې لارې عاید ترلاسه کوي. که څه هم هغه د خپل کار څخه راضي ده، خو وایي دې ته اړه ده چې د اسلامي حجاب په مراتولو چې طالبان پرې ټینګار کوي په واټونو کې خپل کار ته دوام ورکړي.
دولس کاله کېږي چې بنګړي خرڅوم. د ورځې 200-300 ګټم. مخکې مو هم کار ښه و او اوس هم ښه دی. نور بل څوک نه لرم، یوازې یم. موږ ته وایي ماسک واغوندی او حجاب وکړئ.
په کابل کې د طالبانو د ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی د بنګړي والو د کار پر وړاندې د خنډونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار بازار دی. په دې ښار کې د بنګړیوالانو لپاره د یوې بلې کاري ورځې پیل، خو یو شمیر د طالب ځواکونو له چلند څخه ناخوښه دي. مرجان او صبری ګل چې دواړه د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرستانې دي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان ډېری وخت دوی ته د کار اجازه نه ورکوي چې له امله اقتصادي ستونزې یې زیاتې شوې دي.
ما په کور کې بل هیڅ بندست نشته چې کار وکړي. یوازې زه یې، ما خاوند مې وفات شوی دی، نو دغه بنګړي خرڅوم او تقریبا 10 کاله کېږي چې زه دا کار کوم. پخوا به مې کار ډېر زیات و، بنګړي به خرڅېدل، پیسې به را سره و. اسلامي عمارت کارمندان چې دي، هغوی چې کله راشي دلته وګوري، نو زمونږ دا ښکاري دا شیونه اخوا دې خوا وغورځوي او مونږ تهدیدوي، نو د هغې د وجې نه هم زمونږ کار نه کېږي، زمونږ کارونه ګډوډوي. زه کلم نه مې چې واده کړی دی، بنګړو په خرڅولو باندې لګیا شوی یم. عاید خو د ورځې 200-250 روپۍ مونږ ته لاسته راځي، خو تاوان هم ډېر زیات دی، ځکه یو خو د کور نه لري، د ماشومان نه لري، او بل دلته مونږ ته خلک ګډوډي جوړوي. دا طالبانو کارمندان ګډوډي جوړوي مونږ ته، د هغې نه ډېر په عذاب یو مونږ.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په تېرو دریو کلونو کې پر ښځو سخت بندیزونه لګولي دي چې تر ټولو مهم یې د کار او زده کړو په برخه کې دي. لبلی خوا په کابل کې یو شمیر ښځې او نجونې چې د بنګړیو په لاسولو لیواله دي، وایي چې په وروستیو کلونو کې د بنګړیوالانو حضور د استوګنې په سیمو او تفریحي ځایونو کې هم کم شوی دی. زهرا او سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل.
هر منطقه کې مرسي حد حقل کې
هر سیمه ته بچی ته لکتر لگا اته تر لاسو بنګړیواله بوي. زه په خپل شاهد وم، اوس ډیر لک شوی دی. په پارکونو کې خو بیخی نشته. ترغې بند سیاد یا پغمان ته بچی تلو لیدلې به مو چې یو ځای په سره کې ناستی او بنګړي به خپل مخ کې کېښودل او انجونو او میرمنو به په خپلو لاسونو کې بنګړي اچول.
زنها و اینا از اونو چوری خرید میکنن و چوری در استیشن منداختن.
پخوا به په کوڅو کې بنګړي والان ګرځېدل او غنجونو او ښځو چې به غوښتل بنګړي په لاس کړي او وایخلي، نو خپل کورونو ته به یې راغوښتل. خو په اوس وخت کې هغه کسان چې په کوڅو کې ګرځېدل او بنګړي خرڅول، نو هغوی نشته. کوڅو کې ګرځي نه او د خلکو کورونو ته نه ځي.
بنګړي د لاس مشهوره ګاڼه ده چې په پراخه کچه د نجونو او میرمنو لخوا کارول کېږي. ډېرې میرمنې په میلمستیاو او ودونو کې له سیمیزو کالیو سره بنګړي اچوي. دا بنګړي بیلابیل رنګونه او ډولونه لري چې ډېری یې شیشهیي او پلاستیکي دي. د افغانستان سربیره هند او پاکستان هم د هغو هیوادونو څخه دي چې میرمنې د بنګړیو اغوستلو سره خاصه مینه لري او هند د دې ګاڼې یو لاسلي جوړوونکو څخه دی.
دوی مې نیمه ته راورسېدو. نیمه نړۍ پروګرام درته لرو، خو تر هغې وړاندې